ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم درانو ودن کو دا وایس اف امریکا ڈیو راڈیو دین اند شورو راز د کال 2013 جنوری د میاشتې دروښته منټه دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینې می او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دی په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم لاندې کوم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د خالی په ورځ د افغانستان په تخت کابل کې د انټر کانټیننټل هوټل د ترخګر بری تور د افغان چارواکو لخوا په پاکستان اور چولو په جواب کې د پاکستان پوز ویلی د ضربیا سب د عملیاتو وروستو د حقانی شبکې وسلوالو اډی ختمی شوی او هغوی اوس منظم نه دی پاتې. د کراچۍ پولیس په جالی مقابله کې د وجر شوی نقیب مسعود د کورنۍ پرون کراچۍ ته ستنه شوی او په ښار کې تر ناوخته احتجاجي مظاهرې هم شوی دي. او د ترکیې پوز د شام په شمالي برخه کې د افرین په سیمه کې پرون عملیات نور هم تون کړی دي چې د کورد وسلوال پر شا وتنبوي خو چارواکي وایي چې زربه دغه عملیات سرته ورسول شي. قدر منردونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري موږ سره اوسې خو ولاتو د خبرونو تفصیل ته د خالی پورس د افغانستان په تخت کابل کې د انټر کانټیننټل هوټل له ترخګر بری تور د افغان چارواکو لخوا په پاکستان ورچولو په جواب کې د پاکستان پوز ویلي چې د ضرب اعظم د عملیاتو وروسته د حقانی شبکې وسلوالو اډی ختمی شوی او هغوی اوس منظم نه دی پاتې. د افغانستان خارجه وزارت د اتوار په ورځ ویلي وو چې د حقانی شبکې د حقانی شبکه د دغه برید پر شا لاس لري کوم چې د امریکا او افغان چارواکي تور پورې کوي چې د پاکستان په خاوره پټنځای لري پټنځایونه لري. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور زئی ټلویزیون دنیا ټی وی ته ویلي دي چې د حقانی شبکې که لږ څه کسان د پاکستان په خاوره پاتې وي نو هغوی د افغان کډوالو په جامه کې د عسکرو نه پټ دي. د زیاته کړه چې که څوک دا فکر کوي چې حقانی ډله دومره توان لري چې اوس هم د پاکستان نه په افغانستان کې حملې کولی شي نو دا خبره غلطه ده. بلخوا د امریکا سپینې ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز هکبي ویلي پاکستان باندې غږ کوي چې د طالبانو مشران د خپلې خاورې نه وباسي او د دغه ډلې په افغانستان کې د حملو کولو مخه ونیسي او د پاکستان خاوره د دوی کارولو ته پرېږ نه دي. د کراچۍ پولیس په جالی مقابله کې د وجل شوي نقیب مسعود کورنۍ پرون کراچۍ ته ستنه شوې او په ښار کې تر ناوخته احتجاجي مظاهرې شوې دي. کراچۍ کې د نقیب په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار نه د تپوس پوښتنو وروستو پلټنه کوونکې کمیټې ویلي وو چې د هیڅ کوم داسې ثبوتونه نه دي وړاندې کړي چې خپل ځان بېګناه ثابت کړي. د ده د خپلې څوکۍ نه د لرکولو تر څنګ یې ملک نه بهر په تللو یې په ده باندې د بندیز لګولو غوښتنه هم د داخله چارو وزارت څخه کړې وه. د کراچۍ پولیسو مشر د نقیب کورنۍ ته د تحفظ مواری اخیستې او ورته واپس یې کراچۍ ته د راتلو هم ویلي وو. د کراچۍ ښار او ګردمل څخه د نقیب لپاره غږ پورته کوونکي ویره لري چې په پاکستان کې به اثره سیاسي او غیر سیاسي مشران راو انوار څو وخت هم د ملک نه وستې شي. احتجاج کوونکي د پاکستان د سپریم کورټ نه نوموړي ته د پوره سزا غوښتنه کوي ځکه چې خپل چیف جسټس د دې پیښې نوټس اخیستې. د دې پولیس افسر پر ضد ماورا عدالت وجنو یو شمیر نورې دعوې هم د کراچۍ ښار نه شوې دي د کومو چې ثبوتونه د ویډیوګانو په شکل مخې ته راوړل شوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر خورشید شاه د پاکستان چیف جسټس ته ویلي دي چې لومړی دې خپله اصلاح وکړي بیا د په قومي ادارو کې د نورو د اصلاح کولو خبره کوي. د دغې یوه ورځ وړاندې د پاکستان سپریم کورټ چارواکو ته امر کړی و چې د پوځي عدالتونو نه د مرګ په سزا د دریو مشکوکه ترخګرو د سزا مخه ونیسي. خورشید شاه ویلي چې د عدالت کار انصاف ورکول دي نه چې قانون پر ځای کول. ښاغلي خورشید شاه زیاته کړه چې دا وخت په سپریم کورټ کې 300,000 مقدمې پرتې دي او دغه فیصله کول ضروري دي. په دریو سزا شوو ترخګرو کې یو چې شفقت نومیږي د یو جرنالیسټ په وجنه کې ککړ دی او بل لیاقت د یو وکیل په وجنه ورته د پوز یو عدالت د مرګ سزا اورولې ده. د ترکیې پوز د شام په شمالي برخه کې د افرین په سیمه کې پرون عملیات نور هم تون کړي دي چې کورد وسلوال پر شا وتنبوي خو چارواکي وایي چې زر به دغه عملیات سرته ورسول شي. د کورد وای پی جی وسلواله ډلې هم ویلي چې پرون یې د ترکیې د پوځ سره نښتې شوي دي. د ترکیې نایب وزیر اعظم محمد سیمسک ویلي چې عملیات به ترکیې ته د خطر راکمولو تر وخته پورې لږ وخت کې سرته ورسول شي. ترکیه تور لګوي چې وای پی جی د افرین سیمه نه په ترکیه کې ترخګر فعالیتونه کوي. د کورد دا وسلواله ډله د امریکا او ناتو سره د داعش پر ضد جګړه کې نږدې ملګری ډله ده. د ترکیه چارواکي وایي چې د شام په افرین سیمه کې دننه تر 3 کیلومتر پورې عسکر دننه تللی دي، خو د وای پی جی وسلوال وایي چې د ترکیه پوځ یې په ښار کې په شا تمبولی دی. امریکا د نړۍ ځینې ملکونو تر څنګ شام کې د ترکیې په مداخلت اندېښنې څرګند کړې دي او د صبر نه د کار اخیستو لپاره یې غږ کړی دی په دې ویره چې دا جګړه نور هم غځېدای شي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سره هکبی سینډرز ویلي چې امریکا د ترکیې اندېښنې پر ځای ګڼي او کلکه ژمنه لري چې د ناټو ملګري په حیث ورسره په دې اړه باندې کار وکړي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهارنۍ خپرونو ته نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه واګی یی. د خپرونې په سر کې زو د یو راپور په لوتا د خالی پورز د افغانستان پایتخت کابل کې د انټر کانټینټل هوټل د ترهګر برید تور د افغان چارواکو لخوا په پاکستان ورچولو په ځواب کې د پاکستان پوځ ویلي دي چې د ضربې اسب د عملیاتو وروسته د حقانی شبکې وسلوالو اډې ختمې شوې دي او هغوی اوس منظم نه دي پاتې. دا په داسې حال کې چې د امریکا سپینې ماڼۍ وایاندې سره حقبي ویلي دي چې پاکستان باندې غږ کوي چې د طالبانو مشران د خپلې خاورې څخه وباسي، د دغه ډلې په افغانستان کې د حملې کولو مخه ونیسي. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار شعیب زاده په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د کابل په انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو خونړي برید وروسته امریکا یو وار بیا په پاکستان غږ کړی د هغه ترهګرو ډلو پر ضد کاروای وکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. اخوا د پاکستان د پوز بیان یو ځایي ټي وي چینل ته ویلي حقانی ډله په پاکستان کې هیڅ منظمه فعالیتونه نه لري. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سینډرز خبریالانو ته ویلي دغه برید د امریکا هغه فیصله قوي کوي چې د افغان عسکرو مرستې سیوا کړي. میرمن سارا سینډرز زیاته کړې، موږ په پاکستان غږ کوو چې په سمدستي توګه هغه طالب مشران ونیسي او یا یې د خپل هیواد نه وشړي چې ډلې یې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې فعالیتونه کوي. په انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو دغه تازه برید یو وار بیا په افغانستان کې په امنیتي حالاتو پوښتنې راپورته کړي چې د سر ښار تر ټولو پیژندلې دغه ودانۍ امنیت ولې دومره کمزوری و. افغان طالبانو د دغه برید ذمواري منلې، خو افغان چارواکي وایي د دغه برید پر شا د حقاني ډلې لاس دی، څوک چې د افغانستان نه بهر پناه ځایونه لري. افغان او امریکایي چارواکي تل په پاکستان تور لګي چې افغان طالبان او حقاني شبکه په پاکستان کې پناه ځایونه لري او هم د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې وسلوال بریدونه ترسره کوي. امریکا او افغانستان سوسو والی د پاکستان نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د حقاني ډلې پر ضد کاروایی وکړي. پاکستان تل دغه تورونه رد کړي. تیره شپه د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور د پاکستان یو شخصي ټي وي ته د مرکې په مهال یو وار بیا د پاکستان هغه دریځ تکرار کړی چې حقاني ډله په پاکستان کې هیڅ مستقل پناه ځایونه نه لري. د حقاني ډلې په پاکستان کې د موجودیت او د پاکستان لخوا د هغوی پر ضد عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ ویان ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربې اسب عملیاتو وړاندې په دغه سیمه کې هر قسمه ترهګر موجود وو چې پکې حقانیان هم وو. خو کله چې شمالي وزیرستان کې ضربې اسب عملیات سرته ورسېدل، نو دغلته د ټولو ترهګرو پناه ځایونه د منځه ویوړی شول. د هغې وروسته په پاکستان کې د هیڅ سویت ترهګرې ډلې مرکزونه یا پناه ځایونه نشته، خو د دغو سهولتکار کیدای شي او په دغو کې لویه برخه د افغان کډوالو په صورت کې امکان لري. میجر جنرال آصف غفور ویلي که څوک دا وایي چې حقانی ډله د پاکستان نه په افغانستان کې منظمه بریدونه کوي، نو دا خبره غلطه ده. د پوځ بیان زیاته کړې ده چې حقانیان افغانان دي او په افغانستان کې اوس هم لویه برخه داسې ده چې د افغان حکومت واک نه بهر ده. د افغان چارواکو په وینا په انټر کانټینټل هوټل برید کې 19 کسان وژل شوي چې پکې 14 بهرنیان دي. خو ځینې افغان رسنۍ د افغان حکومتي چارواکو د معلوماتو په اساس وایي په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 3 ده.
قدرمن اردوونکو، سم تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
د امریکای نامتو سینیټر جان مکین د کال 2019 په اگست کې ویلی وو چې موږ له دا حقیقت منل پکار دي چې موږ افغانستان کې د جنگ بایللو په لوري روان یو. خو د افغانستان په جنگ کې د طالبانو د حیثیت په حق له د امریکای د خارجه تعلقاتو د کونسل آنلاین چاپ کیدونکي میگزین فارن افیئرز کې په یو تفصیلی مضمون کې لیکلی شوی دی چې طالبان په افغانستان کې ولې نه بریالي کیږي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې طالبانو د خپلې بقا د ثبوت په توګه د صدر مقام کابل او د نورو ښارونو په اهمو ځایونو حملې کړې دي، خو بیا هم ډېر خلک وایي چې طالبان ورځ تر ورځ کمزوري کیږي. بلخوا د طالبانو زیاتره ستر مشران په دې امید ناست دي چې دوی به یو ورځ بیا کابل نیسي، موجوده افغان حکومت به نسکوري او په افغانستان کې به یو مکمل اسلامي امارت قائموي. خو د طالبانو د کمزورۍ او د امریکای افغانستان کې د پاتې کېدو د فیصلې تر مخې د طالبانو دا ارمان پوره کېدل ګران ښکاري. خو دا هم یو حقیقت دی چې د طالبانو کمزورۍ سره سره د موجوده افغان حکومت هم څه ډېر خوند نشته او په راتلونکي ډېره موده کې به دا موجوده حالات غالبا چې برقراره وي. مضمون زیاتی چې په داسې حالاتو کې د طالبانو د پاره خلار داده چې خبرو ته کینی او د حیا عزت یې وروغه وکي. فارن افیرز خپل مضمون کې زیاتی چې د نن ورځې طالبان د کال 1990 د حکمران طالبانو نه بیخي جدا دي. نن ورځ د طالبانو مشر پخوانی ستر قاضي او د طالبانو د علماو د شورا مشر مولوی هیبت الله اخونزاده دی. مولوی اخونزاده او نور طالبان مشران د افغانانو د زړونو ګټلو په تکل کې دي. همدغه وجه ده چې دوی زینو ترقیاتی منصوبو له پیسې ټکی هم ورکړی دي او په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو کولو لوزونه هم کوي. مضمون زیاتی چې طالبان زیاتره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې مضبوط دي او په کابل او نورو ښارونو کې خپلې حملې جاری ساتلې دي. د طالبانو د دوو اهمو مشرانو د مړینې باوجود دوی په خپل منځ کې کامیاب تنظیمي تړون ساتلی دی. فارن افیرز خپل مضمون کې تر اوسه پورې افغانستان کې د طالبانو د ناکامیابېدو مختلف سببونه بیان کړي دي. اول خدا چې د ډیرو افغانانو په نزد د طالبانو نظریه تندرو نظریه ده. د مثال په توګه ټول افغانان د زنانو د ووټ حق مني، هر کله چې طالبان د جنکو د دنیاوي تعلیم هم مخالف دي. فارن افیرز میگزین د طالبانو د ناکامۍ دویم سبب دا ښایي چې طالبان زیاتره پښتانه ګڼل کیږي او په دې سبب د افغانستان په هزارا تاجک او ازبک سیمو کې د دوی مرسته نه کیږي. درېم وجه مضمون کې دا ښودلی شوی ده چې طالبان د واک اختیار د پاره د هیڅ قسم نه ترسه عملیاتو نه هم مخ نه اړوي. په دې سبب د طالبانو په کار روایه کې د بیګونه افغانانو په وجلې کې دوی هم زیاتره افغانان د طالبانو نه خوشاله نه دي. د طالبانو د ناکامۍ سلورم سبب دا دی چې د افغان حکومت په شان افغان طالبانو کې هم د بډو رشوتونو لعنت خور شوی دی. ډېرو کمو خلکو ته به پته وي چې طالبان د نشه یي سیزونو په کاروبار کې ککړ دي. د طالبانو د تحریک نیم په نیمو اخراجات د نشه یي موادو د تجارت نه حاصلولی شي. طالبان د نشه یي موادو کاروبار نه پیدا کړی دولت د خپل معمولي ټوپکمار طالب نه واخلي، د افغان حکومت تر چارواکو پورې رسی. او فارن افیرز میگزین د طالبانو د ناکامۍ پنځمه وجه دا خودری دا چې طالبان په گاونډي ملکونو په خصوصي توګه پاکستان باندې ډیره تکیه ساتي، هر کله چې عام افغانان د پاکستان نډیر نفرت کوي. د فارن افیر د مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د دې ټولو ناخوښه حالاتو تر مخې طالبان باید چې افغان حکومت سره د زړه د خلاصه خبرو ته کینی. د طالبانو افغان حکومت سره خبرو ته د کینولو د پاره په امریکا او پاکستان هم د خپلو کردارونو ادا کول لازمه ده.
گرانو قدرمنوردونکو، د ډیوه رادیو سارنی خپرونو ته نیخ پنیغه د واشنگټن ڈی سی نه غواږی. د پاکستان قبایلی سیمه سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود چې په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی و، د هغې پر ضد ګرد ملک د احتجاج یو کمپاین وچلېده او د دغې کمپاین وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د هغه پولیس مشر پر ضد باندې نوټس اخیستې ده او د دغې لپاره یو کمیټه جوړه شوه. کمیټه هم دغه د پولیسو مشر راو انوار چې نومیږي هغه د خپلې څوکۍ څخه هم بې طرفه کړی دی او ویلي وو چې د ده لخوا داسې کوم ثبوتونه وړاندې نه کړی شول چې د ثابته کړي نقیب الله مسعود په کوم جرم کې ککړ وو، او یا دا چې کوم دی نو هغه د پولیس سره په مقابله کې وژل شوی دی. په دې حق لبانې زمنګ سره د ډیور ډی خبريال فضل عزیز د کراچۍ نه ټلیفون د لارې ملګری دی، غیته هر کله کو فضل عزیز تړي مشي
ډیره مهرباني اشفاق صاحب
ډیره مننه ستاسو. فضل عزیز د نقیب الله مسعود کورنۍ پرون کراچۍ ته واپس در رسیدلې ده او داسې خبرونه دي چې په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره هم د شپې تر نه وخته پوري شوې دي، نو که دغه تفصیل زموږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
هو اشفاق صاحب، د نقیب الله مسعود پلار پرون مازیګر راغلی دی کراچۍ ته، بیګا په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره روانه ده، د غټي قومي جرګې پرون مازیګر روانه ده، دوی د غوښتنه کوي چې د نقیب الله مسعود ته انصاف ورکړي شي. دوی دا غوښتنه کوي چې روانوار کوم پولیس افسر چې د نقیب الله مسعود په جعلي مقابله کې د بوجنه باندې تورن دي هغه ته دې سزا ورکړي شي. بیګا د مسعودن بیا اشفاق صاحب د یو پریس کانفرنس کړی دی یا مطبوعاتي مطبوعات کې وینا کړې ده، د نقیب الله مسعود د طرف څخه سلام ورسو هغه کې احمد مسعود چې وانه پولیس افسر دی
فضل عزیز دی میډیا کې په سوشل میډیا باندې دا هم ویل کېږي چې ګنې رانوار دوبۍ ته تښتېدلی دی، داسې هم کوم داسې ګونګوسی دي.
اشفاق صاحب هم در بیګاره سیده خبرونه چلیدل، خو پولیس چارواکي د دې پخله نه کوي هغه وی چې نه روانوار هم دلته دی په کراچۍ کې دی خو پټ د سیم نه وی چې پټ دی خو دوی چې زموږ سره تماس نه کیږي بیا دغه د تپوس شکل د پولیس چارواکو نشو دی چې دغه سره تماس نه کیږي مخبل هم د ځین کسان تپوس کولو آیا د دوانی بچاپو هل کیږي دی باندې ول کیږي نو هغه ویل چې نه د قانوني توګه باندې په د قانون وی چې دغه خلاف سو اف آی آر نه وی شوی هغه گرفتار دی نشي
خو لا اف آی آر نه درج شوی
جی ایف آئی آر لا نه در شوی خو کچرته پولیس دے نیسی نو پولیس دے دے سنیشی نیولے پولیس با دے پخپل قانون کی دا پولیس دا روز یا دا اغا کم حصول چی دی اغیر دنن کدا کم راوانوار کمیٹے دا نم حمخ کی گی دا اغیر مطابق با اغا بی اخپل کاراوائی کی چی اغای نیسی اغا پی چاپوی اغای بل نوٹا سور کی یا پسن طریقی را واری خو دا گریفتاری یا دا نیولو خبر چی دا اغا دا ایف آئی آر پوری قانون پوحان ہوئی چی سو پوری دا خلاف ایف آئی آر نیشوی دا اغیر پوری دے گریفتاری دے نیشی
دیر منن پزل ایستا سی
دیر مرابانی اشواق سیاب
د ترکیه پوز د شام په شمالي برخه کې د افرین په سیمه کې پرون عملیات نور هم تون کړی دي چې د کورد وسلوال ډله پر شا وتنبوي خو چارواکي وایي چې ضرب د عملیات سرته ورسی په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ د واسف امریکا راپور کې وړاندې کوي
په افرین سیمه کې د کوردیش ملیشه پر ضد خپل کمپاین کې تیر ورځ د ترکی ځواکونو د شام په شمالي برخه کې بمباری کړې د کوردیش ملیشه وای پی جی هم تیر ورځ د ترکی ځواکونو سره د افرین په شمال ختیځ کې دان خطر راپورونه ورکړې د ترکی مرستیال وزیر اعظم مهت سیمسک د دې هر څه نه علاوه ویلي چې پوزی عملیات ترکی ته د ترهګرۍ خطر راکمولو لپاره ښه ثابتې دي شي انکارا په وای پی جی څوک چې د افرین سیمه کنټرول لري پرې تور لگوی چې د ترکی دننه یاغیتوب کې لاس لري یا د ملیشا د داعش پر ضد د ترکی امریکا او ناتو ملګرو یو مهم اتحادی ده خو د ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم وای چې د دغه عملیاتو مقصد د ترکی خارونه د هغه بریدونو څخه محفوظ کول دي کم چې د افرین دننه څخه تر سره کیږي یلدرم دا وکړي چې د تیر خالی پرواز د ترکی سرحدي خار کیلس کې شوی یو راکټي برید د دغه عملیاتو اړتیا خای د دغه په محل دوه کورونه یو د کارځه په هدف کړی شوی او دا چې یو تن پکې جوبل شوی د اتوار پرواز یو بل سرحدي اخار ریحانلی هم د راپورونو تر مخه په نخ کړی شوی د ترکی صدر رسپ توی بردوغان تیر ورځ په بصرا خار کې خپل پوزرګونو مرستیالانو ته د وینا په محل دا وکړی و چې یاد عملیات په کامیاب ډول مخ پړوان دی روان دي نو موړي ویلی چې زمونږ جنگي جهازونو بمباری پیل کړی و او اوس ځمکني عملیات روان دي هغه اردوغان ویلی چې اوس دوی ویني چې وای پی جی څنګه د افرین سیمینا په تیخته دي مونږ ورپسې یو او که د الله رضا وي نو مونږ به دغه عملیات زر سرته ورسوو انکره ښکاري داسې چې په خپلو عملیاتو کې تیزوالی راوستي وي دا په داسې حال چې ځواکونه یې مخ په زیاتې سفارتي فشار سره مخ دي د امریکا خارجه سکرتر ریکس ټیلرسن په ترکی زور راوړی چې د صبر نه کار واخلي او د عام ولس د مرګ جوبل څخه ډډه وکړي نوموړي دا خبره د تیر خالی پر ورځ د خپل روسي او ترکی سیالانو سره د ټلیفون د لارې د خبرو په محل کړي وا نوموړي ویلی و چې د ترکی جایزه امنیتی فکرمندو ته به خامخا ځواب ویلی شي او په چارواکو یې زور راوړیو چې داعشته د ماتې ورکولو باندې توجه ورکړي امریکا د شام په شمال کې د ترکی لخوا پوزی عملیاتو باندې د فکرمند اظهار هم کړي او ستر امریکایي چارواکو د دغه شخړې نور سیمو ته د غوزیدو یره سرګند کړي تیر ورځ په وایټ هاوس کې د تفصیلاتو ورکولو په محل مطبوعاتي سکرتري سارا حکبی سینڈرز د خارجه سکتر خبره یو ځل بیا تکرار کړه او وی ویل چې امریکا د ناتو د یو غړي په حیث د ترکی سره په ګډه کار کولو ته ژمنه ده اخوا د اتوار پر وس پیرس اعلان کړو چې په دې معاملې با زر د ملګری ملتونو امنیتی شورا یو بیړنې غونډه رابلی د فرانس خارجه وزیر په خپل ټویټر لیکلی چې د غوتا ادلیب او افرین په اړه فرانس د امنیتی شورا یو بیړنې غونډه رابللو غوښتنه کوي نوموړي ویلی چې په دې معاملې د خپل ترکی سیال سره خبرې اترې شوې دي اخوا د فرانس د دفاع وزیر فلورنس پارلی د فرانس یو ټي وي سره د خبرو په محل ویلي چې دغه جګړه قدرېدل پکار دي او خبرداري کړې چې د ترکی دغه عملیات د داعش پر ضد جنگ کې خلل اچولی شي د المانیټر ویبپاڼې سیاسي کالم نګار سمح عدیز تر مخه د فرانس دغه غوښتنې انکارا حیرانه کړې نوموړي یادګیرنه وکړه چې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په نیوزدو کې کې د ترکی خپل سیال په فیرس کې قربتوب کړو او دغه ملاقات په وخت دوانو هیوادونو خپل اړیکو ته یو نوی شکل ورکړو. د سیاسي چارو لیکوال اګینز اختر ویلي ک چې امنیتی شورا دغه ګامونو ته د امن لپاره یو خطر په نظر ګوري، نو دا بیا ترکی په یو مشکل او خراب حالت کې چولی شي. خو نور څېړنکاران وایي چې په دې لړ کې د امنیتی شورا غونډه به دومره اهمیت نه وي.
اوس باندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلر سن ویلی دی چې د شام د محکم متحد او آزاد ساتلو د پاره به امریکا په شام کې خپل فوجي او سفارتي موجودګي برقرار ساتي. شام نن سبا د سنگینو اهمو او سفارتي مسلو باعث جوړ شوی دی. د اعلانو کو چې د دولت اسلامیه او د القاعده د اخیری ماتې پورې به امریکا په شام کې خپل فوج ساتي. د دې غرض دولت اسلامیه او القاعده له مستقل ماتې ورکولو نه علاوه د صدر اسد د حکومت او د شام د خلکو ترمنځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د یو سیاسي عمل په ذریعه جنگ ختمول هم دي. د څه ذکر چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په 2255 نمبر قرارداد کې شوې ده چې له عمله به د اسد نه پښتني شام کې د قیادت فیصله کیږي چې د ملک نظام بچلولې شي. داسې حالات به پیدا کولی شي چې هغو کې د ملک نه په مهاجرت تلي خلک او د ملک دننه بے کوره شوي خلک خپل کورونو ته په حیا عزت دراتلو جوګه شي او شام نه یو داسې ملک جوړ شي چې د زیاتې تباهۍ خورولو وسلو نه پاک وي او د ایران اثر رسوخ پکې کم وي. د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا خبره په ګوته کا چې د ایران حکومت د ایران نه تر لبنان او بحیره روم پورې یو عظیم شاره تیرول غواړي. د دې مقصد دپاره ایران په شام کې خپل خپیخي مضبوطی کړی دي. دغلت خپل پاسداران انقلاب فوز اچولې دي او د حزب الله او د نورو وسله بند ګوندونو هم ملاتړ کوي. ایران په شام کې د خپل مورچونه د امریکې په مفاداتو، د امریکې په اتحادیانو او فوزیانو باندې حمله جاری ساتل غواړي. د دې مقصد د حاصلولو دپاره ایران هر کال په اربونو ډالر خرچ کوي. اسد یې مضبوط کړی دی او د خپل بړیسو په زور جنگ توت ساتلی دی. خاغلی ټیلرسن زیاته کا که امریکا شام نه اوغتا نو ایران ته به دغلته د ځان د مضبوطولو ډیره ښه موقع په لاس ورشي. ایران به د شام د غیر محکمتیانه او اسرائیل سره د پولی د جنگیدونکو یو ملک د حیثیت نه ډیره ناجایزه فائده واخلي او هم دې ته ایران غلی دی. د امریکې د شام په اغو سیمو کې د محکمتیار اوستو منصوبه دا کمی چې داعش نه ازادي کړی شوی دی. دین علاوه امریکا دا هم غواړي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د شروع کیدونکو کی قسم سیاسي عمل د پاره حالات سازگار کی. په دې به شام کې د یو جمهوری حکومت په قیام کې لاس شي چې هغه به د اسد په اختیار کې نیوي او په شام کې به د ایران عمل دخل تر ډیره حد پورې ختم کی. د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل بیان په اخیر کې وایي چې په یو محکم متحد او آزاد شام کې به د امریکې د قومي سلامتیا مقصدونه حاصلول یقیني شي او د امریکې د اتحادیانو او د ملګرو د مفاداتو تحفظ به هم وشي. که دا مقصد اصل کړی شو نو دا د ټولو ګټه ده او د شام خلک به د خپلو پیدایشي حقونو، ازادۍ او سوکالۍ خاوندان شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.